سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده. سفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کوو. پر ایران د اسرائیل د تیر شپې پیل شوې بریدونه لا امر روان دي. د ایران فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران شمال لویدیځ کې د تبریز پر ښار اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي. اسرائیل ویلي په تبریز کې د ایران پر یوه هوایي ډګر بمباري کړې. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندان غلام علی رشید وژل شوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو بیان خپور کړه او ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښ شنډول دي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي په لومړنیو بریدونو کې د اسرائیل 200 جنګي الوتکو ګډون کړی او شاوخوا 100 هدفونه د ایران دننه په نښه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران په تیرو ساعتونو کې تر 100 ډېرې بې پیلوټ الوتکې اسرائیل په لور توغولي. اسرائیل د یو شمیر ایرانی ډرون د غرزولو ادعا کړي. د اردن پوځ بیا ویلي دوی د خپل هیواد په فضا کې یو شمیر ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي پر ایران به یې بریدونه تر 100 ورځو پورې روان وي چې اهداف ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل ډېرې وژنې او ویجاړې شوې خو لا هم وخت شته چې دا وژنه پای ته ورسیږي. ترامپ دا خبرداری ورکړی چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل اسرائیل په خپله حمله کړې ده. امریکا په دې حملو کې ونډه نه لري. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارکرو ته د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دواړو لوریو اسرائیل او ایران غ کړی چې له زغمه کار واخلي او پرې نږدي چې جګړه پراخه شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې او د ایران د پوځي قمندانانو او د اټومي پوهانو وژنه یې ترور بللې. طالبانو د حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه یاده کړې. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، قطر، همدارس عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. چین په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونه ته ژور اندېښنه ښوولې او دا حمله د ایران د حاکمیت نقض بللې. د اسرائیل د پوځ بیان برید جنرال ایف دفرینو ویل د اسرائیل د بریدونو له امله د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي مرکز نتنز ته سخت زیان اوښتی دی. د اسرائیل د پوځ بیان خبریالانو ته په آنلاین غونډه کې دا هم ویلي چې د اسرائیل پوځ د تدریجي پلان له مخې مخته ځي نو ممکن د عملیات اوږده وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي په څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي دي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې د پنجشنبه په ورځ خبر کړ ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شو خلکو شمیر 122 میلیونه ته رسیدلی او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډیر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د راپورونو له مخې د سودان 14 میلیونه، د سوریه 15.5 میلیونه او د افغانستان 10 میلیونه او 3 لکه استوګن یا په خپل هیواد کې دننه یا نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړې ده. احمد چې بریم بیا مو هم هرکلی مو کوو. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعاله ده. هغه د سېشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل په وروستیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویجالي د له منځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش دوه غړي وبښل او یو اندازه مهمات یې ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ آسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي حاطف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، که لومړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته او خلک چې زموږ غږ اوري، زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوي او خلک به زندان ته اچول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي، او افغانان د دفاع لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوی سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو، تاسو وایئ چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه، ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی، آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی، او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی، او د دې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قربانی نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی، د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او دا دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس د نه چاته اجازه ورکړي چې دوی جغرافیه دی هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویل دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي، او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیه به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بیطرف یا ناپیلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نه شي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسي او استراتیژي دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري، او افغانستان پس دنه به یو ناپېیلې استراتیژیک او بېطرف سیاست لري، او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله، او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیځ مرستې د داعش د ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې د دې غونډه موږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستر لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي، او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي، او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. له بل اړخه چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېیلې دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅکله نه استعمالیږي، او نه موږ چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسی پذیره ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امور کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لاره پرانیزي د داعش د ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار بیمې ځینې، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغسې غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال به له دوی سره نږدې شي؟
درې خبرې دي. یو خو موږ ګورو چې نړۍ د افغانستان نه څه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپلو منافعو او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا دی چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرانس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب دی ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرانس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې که موږ په امنیتي لحاظ ګورو، امنیتي لحاظ طالبانو د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کېږدي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
ازادي په څپو کې پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په sajradio.com کې نیولای شئ. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی، هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو ته څرنګه ډله ښکاري، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
مطمئنا د داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه پنړی والا کچ خپل برنامه لري او د خپل برنامو د عملی کولو د پاره یو سلسله نړیوال بی عدالتي دلیل راوړي، او دغه په نتیجه کې د ریکروټمنټ او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاس وهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان او ری خواته پورسوی کې د سره پورنه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوې وو چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ شوې دي، او هغه وخت د سره پورنه هم خبره شول چې په لسکونو کسان وژل شوې دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاري؟
اول خو موږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کولی یا نشو کولی. کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی، او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه موږ هم اورېدلی. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زموږ دریز، یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز، دا دی چې موږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه موږ غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډیر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې طالب د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او 3 دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنی نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او موږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات د بلوچستانو سره لري، دوی خپل مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که له تاسو همدا پوښتنه وکړم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نښتې کړې دي، دا ډله څرنګه دلته را پیدا شوې ده او څرنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلي هغه څه چې په میډیا کې ویل کېږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زمونږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلي شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک کې غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصے د تلورو حصو نه تاریخي افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي که افغانستان په پخو ودرېد او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت آمدی که دا پاکستان د مامغه وجودی فلسفه په اصطلاح منطبق کوي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادګۍ هم نه لیږي چې منګه د پاکستان ته وایي چې منګه مداخله نه کوو، ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی. په عملي لحاظ هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دښمن نشته، په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کړ کې او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترینوالند د بلوچو په ضد باندې په جنگ اچولی شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي. دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي، او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کړو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو. زه فکر کوم ډیر سخت کار باندې تشکر
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیو کې د ترکیه انادول آژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان پولیس سره نشتې نیول شوی دی، او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډېدای شي د لری لری سیمو؟
دغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعا د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی، بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدېږي، او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو، او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ور انکار نشي کولی. دا یو فکت بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی، او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي، افغانستان د بلوچستان په معامله کې مداخلت نه کوي، افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کوي چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلی وي په علومو سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنې موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا ډیورنډ موضوع وسیرو. خو دا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چیرې موږ اوس دا موضوع سیرو چې نه والا په مظاهراتو کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي، هم د افغانستان بیرغ اوچته وي، بس کل ګلزار دا خبرې داسې ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري، او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړۍ باید د طالب سره، د اوسنۍ حاکمیت سره، د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بلکه موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دې باید د تعامل، تفاهم، سره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې دې باید غور
وکړي. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلی و چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي د هغوی یوه لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخکې توضیح کړله چې دا خو یوه نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه دی؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم ستاسو آواز اورم مهرباني
زما وشته اوس
بلې
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې داغ فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال اخوت پر بنیاد باندې دا مطمئنا اوږد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنا حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړي دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري زما په پوهه باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس آی او مرسته باندې متحد اند طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس دا به اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوی راغله آیا تر کومه حده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي په عمل کې به څومره دا کار وشي. مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو وزیر د خارجه سرپرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دی دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونکړي او خپله به وطن آباد کړي، اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولی هغه یې نیولی دی، یا وزیر د دفاع د پاکستان مخکې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره دېرش کاله دا جنایات کړي دي. دوی خپله یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دوی پرې باندې خبر دي، دوی خپل سیمې ته راوستي دي، پیسې او ډالر یې پرې باندې اخیستي دي، اوس پرې باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې دی، په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضې تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضې سندات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانی شته دي او یو سلسله استخباراتي سترې لوبې شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکې او د چین د امریکې او د روسانو او آسیایي بیانه باندې تاثیر درلودل، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام هغه شیان دي چې په دې موضوعګیریګانو کې تاثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، مونږ چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، در غیر دغه نه زمونږ تاریخي ورونه هغوی چې شل کاله لس کاله پنځلس کاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپله ډوډۍ خپله کورنمایي کړې، هغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمني نشته ده، اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپلې برنامې لري. دقیقا همغه چې جناب مختار وویل دی، درواغ وایي، خپل د په اصطلاح بام واورې پیدا والد پا دی خواه بندی را چی، اما لامل پا دوی که ده، دوی ایجاد کریدی، دوی تربیه کریدی، دوی صادر کریدی، او هم دا وسیم پا مختلف پا بحانو بندی چی پا خپل گشت باید استعمال کریشی استعمال ایو دا هر یوم نیتخا مطمئنن ده بلوچان پا زید ده پختنو پا زید ده یو سلسل آزادی خواهی پا زید بندی دی هم دا غزواکون استعمال ای دا چی چوک پا دی عملیاتو که واقعا دا اشوه و چوک هستی د دایشتر بهانی لاندې دا غشاندي چې امر سم چې ابتدا کې ویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلوماتو بنیاد باندې باید مستند شي، او سیاوي اتهام واردول له هغه چې جناب مختار رو هم وویل به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنا پاکستان به دینه سو استفاده کوي، هغه دینه سو استفاده کوي، دا د سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار مستند ده. تشکر.
مننه سید صاحب. مختار صاحب، د داعش عملیاتو ته وګورو په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د راپورونو له مخې د داعش پر ضد تر سلو ډېر عملیات شوي دي. په 2015 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بوله چې د داعش عملیات په افغانستان کې کم شوي دي، خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څرنګه ښکاري سي د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شوي دي، بیا به بیرته رابرسېره شي او کنه دا ډله ورو ورو کمزورې شوې ده درته ښکاري؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندل. یعنی ګاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا ته اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم یې دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ هیله دا دی او نظر متادی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژني د شکلات پر ضد جنګېدلې، ځان د تاریخ لري، دلته په هر کله وي باندې کې ژوند کړی. طالبانو درید د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي، او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجکستان د افغانستان د جغرافیې د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید وي، او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید وي. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلی، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره او اسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، بیا اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو سره کمپلین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کېښو، چیرې مو افغان کور وران کړ، یا د یو پولیس رینجر مو په بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنی دا دی چې ګاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی. خپل د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د ګاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دي د داعش اصلي مرکز، اصلي طرح، هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، هغه ځای د ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغاني پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا راغی ایران ته، راغی د ایران نه پاکستان ته، راغی او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش وروسته افغانستان ته راغی. دا نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. داوز ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، داوز غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، داوز ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه یوسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لار اخلاصوی دی ایران استخبارات بوده که لاس داری. تاسو وګورئ چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دو ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر یو خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بېطرف ستراتیژیک نافعلې سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیچ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هېڅ شی نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی یې ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزی نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پرې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړکو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلي. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ تاسو د داعش مرکز تاسو باید د افغانستان په امورو مداخله.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی ستاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرانسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو دپاره منځته راغلی و، استخباراتي مراجعو منځته راغلی و. دا په دې معنی نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتي مراکز مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نامه لاندې یو سلسله تحریکات کوي. او دا جمله ته په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق لپاره په معین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر ډېره حده پورې و. اما هغه سیمې چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لا نه ورسي. دا چې تر کومه حده پورې موافق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره حده پورې د استخباراتي مراجعو لوبې دي چې
د دغه داعش تر نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر ډېره پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړه چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چېرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا اوم د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتلی. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې منحیث یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، سوزرن کلن تاریخ لري، روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو ونشو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي. او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري، دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په هکله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي. او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره د وصل سي، زموږ ملي ګټې او ملي منافع دا وي چې موږ باید د هندوستان سره له طریقې د پاکستان له طریقه وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زما له طریقه باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندوستان سره وصل شم. د پاکستان غوښتنې بے اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مري. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سئ، هغه دغه کرښه نه مري. د فرضي کرښه جنایت بوري، ظلم بوري، خیانت بوري. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیه ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپله پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي. دا خپله پاکستان جوړ کړل او خپله پاکستان د وزیر دفاع بله ورځ اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، موږ دوی بنسټګر وو، موږ طراح وو او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تکته ولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والوزوي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپین ږیری ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له ده نه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري. او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د خود و قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي. او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیه یعنی جیو پولیتیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیه تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو. او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال ستیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شي او افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نشدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نشي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې به څه وي، ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو دپاره، د جنرالانو د جبونو ډکولو دپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نورو ته اشاره وکړم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دي او څه ممکن نه. که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې په پردي ملک آباد شوی دی، که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، که په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې ملي په پخو ولاړ حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کیږي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور یې لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پورې مکتب یې تړلی دی یا په دې باندې باور لري، دا د په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړه ګناګار یې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوئ؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان منځ ته، دا زمنګ د مشکل حل نه دی. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه احساس سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن د رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نو راشي زمونږ نه وواړي چې دا زمونږ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلې سړی حیرانېږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او که نه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر د ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو لپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچان په باندې ټکول، دا د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کېناوي او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي، نو تاسو د افراطینو سره هستی. دا هغه سیاسي سادهګیګانی دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو، ورته متوجه نشو. دی کې د دې دا ګټه ده چې دی په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ، دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به دغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات شي. راشي مونږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي، تر څو دوی خپل جیبونه ډکې، دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره له سره کوم علاقه مندي نه لري.
په دې باندې علاقه مندې دي چې هغه شل پیسه د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اصطلاح مجاهدین چې د هغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د بعض نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو د هغه په نتیجه کې د هغې حکومتونو دپاره یو سلسله آرامي ترمنځ را د خپل په خپل ذات کې هغه لوبې دي چې سړی کله کله ورته حیران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو دپاره دا دې جنایاتو ادامه او دا مختلف لوبې په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې له سره په بازو یې په اصطلاح موږ عقل نه رسیږي دلته روانې دي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان بېګناه خلک قرباني کېږي.
مننه سیدي صاحب. د دې له خطر چې دا د بحث وروستیو شېبو ته رسېدلی او دا بحث راغونډ کو، مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشارې ورته وشوې، بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې بحثونه پیروان وي؟ ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخښې، مثلا هغه د سیګار په راپور کې اشاره چې ورته شوې وای د 2000 او 3500 ترمنځ افراد په افغانستان کې لري. مهرباني.
زه په دې سیګار په خبرو مې زیات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم استراتیژیک اهداف لري، خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی، خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی، او داعش د افغانستان د جغرافیې سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري.
مختار صاحب وبخښه ستاسو خبره قلده کوم، که چیرته داعش د سیمې لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپلې هم ممکنه دي، ځکه چې د سیمې ټول هیوادونه باید لاس ورته یو کړي؟
هو، که سیمه افغانستان من حیث یو خپلواک ملک ومني، د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، سیمه د افغانستان سره خصوصا ګاونډیان د افغانستان سره دوه مخی سیاست او پالیسي پریږدي، د افغانستان د منافعو ته په درنو سترګو ګوري، موږ هم د دې سیمې منافعو ته په درنو سترګو ګورو، ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي، اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زموږ ګاونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپول شي. دوی د ده لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي، د افراطیت په نوم پیسې واخلي، یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې موږ ګوره د افراطیت او د داعش مقابل کې موږ قربانیان یو، موږ باید په میلیونونو ډالر راکړي چې موږ اوسو کولی داعش وټکو، او له بلې خوا نن دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار واخلي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت.
بیا مختار صاحب، بیا په دغه شرایطو کې خو دا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا بیرته دوی ته ستونزې پیدا کړي.
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچیرې نړۍ دته متوجه و نه اوسیږي، موږ ځل بیا نړۍ ته غږ کوو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري. طالبان وشو توانېدلی چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کړي او له منځه یوسي، او په ځینو ځایونو کې که داعش له منځه نه ځي په دې معنا لري چې داعش یو بیکاپ لري، یو مرکز لري، یو ځای لري هغه نه تمویلیږي. اجازه راکړي د یو خبره موږ په صراحت او جرأت دلته باید وویلی سي، که موږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو، او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کیدلی سي. که موږ غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو، دغه انتخابات په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی، خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخته پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغاني ستراتیژي و نو وسیږي، د پردیو د ستراتیژیکو برخه واوسي چې افغانستان به نور هم وران شي. په لحاظ غوښتنه مو دا دی چې موږ باید قطعی پر داسې کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستره لویه جرګه دې راوغواړي، قانون اساسي دې منځته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافعلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چاپکې واقع نه سي. یعنې د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې